چت سوال وکړم
السلام علیکم او ستړی مشه د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په کوټه کې د وسلوال بریدونو د عمران خان د ازادي ماچ او د طاهر القادری د انقلاب ماچ د دغو لاریونونو په حقله د کارپوهانو او د عام ولس نظر په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ بمباری تر څنګ به د پولیو د نوو کیسونو په خبر ایجنسی کې د اوبو د مسلې په حقله واوري. نو رپورټونه هم لرو خو اول خبرونه له پامیر ساحل نه اورو.
په کوټه کې د پاکستان فوج پر دوو هوایي اډو په برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. د عمران خان او طاهر القادری پلویان د حکومت او نظام ړنګولو په موخه اسلام آباد ته روان دي. او امریکا د عراق وزیر اعظم نوري المالکي له دندې د ګوښه کېدو اقدام ستاینه کړې ده. بشپړ خبرونه. په کوټه کې د پاکستان هوایي ځواکونو او پوز پر دوو هوایي اډو په برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان پولیسو مشر محمد املیش نن سهار خبری غونډې پر وخت وویل درې وسلوالو پر سمنګلی او خالد هوایي اډو ځان وژونکي حمله وکړي او پاتې وو وسلوال امنیتي سرتیرو سره د نښتو پر مهال ووژل شول. املیش زیاته کړه چې په نښته کې وو امنیتي سرتیر ژوبل شوي دي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي ول چې په برید او نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي ول. یو لوړپوړی امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رډو تور وسلوال له څیرو بهرنیان ښکاري. له دواړو پوځي اډو سره یې لومړی لوی لوی چاودنې وشوې او بیا تر هغې وروسته د ډزو اوازونه اورېدل کېدل چې تر سهاره پورې روان ول. د غالب مسعود په نوم باندې یو کس چې ځان د تحریک طالبان پاکستان قومندان بولي وایي دغه حملې دوی کړې دي. د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک پلویانو لانګ مارچ دوام لري. د مشال اډو خبریالان وایي د عمران خان تحریک انصاف مارچ له لاهوره د اسلام آباد په لوري روان دی او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک پلویان تر یو ساعت مخکې پورې تر کاریان رسیدلی ول. عمران خان وایي تر اسلام آباد د دې لاریون موخه د وزیر اعظم نواز شریف استعفا او د حکومت رنګول دي. طاهر القادری وایي دوی په پاکستان کې انقلاب راوستل او د وسنی نظام بدلول غواړي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د پاکستان پوز په بمباری کې 15 کسان وژل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په شیر اتل کې د پوز بمباری 13 ورځې ماسپخین پیل شو چې تر ماخامه روانه و. د سیمې اوسیدونکو نیکمل مشال رډو تویل په وژل شوی کې درې ماشومان شامل دي.
ریکاوټر سیلینګ هو ستا ونی سری کړل دوا کرینا وسول مکمل ختم شول کړ درې سدینا ها پدا شمړ شو درې بچینو مر سول او چکی مشتنی وسول اوشتین دا د ټل پر ورغون د کار دی وا واخنه درنو ز کوم زیګار وو کوم یل دی غنده خود څوک نشي تلای اوشتین یې د افغانستان په سر غنده وړول.
حکومت یې امنیتي ځواکونه تر اوسه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. هلته په د خیبر ایجنسۍ په باډي کې د وسلوالو یو لچونکو توکو ډک گاډي کې چاودنه شوې ده چې پکې څلور وسلوال وژل شوي دي. د باډي پولیټیکل تحصیلدار خالد خان مشال رډو تویل په خنن سهار په سور ډنډ سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دغه وسلوالو د هدف په اړه څه نه دي ویل شوي چې د دوی هدف څوک و. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د ننګرهار والي ویاند احمد زی عبدالعزی مشال رډیو تویل په خطر ماخام د لغمان له زړې اډې سره نږدې وشو چې پکې یو پولیس یو د ټرافیکو پولیس او یو عام وګړی ژوبل شول. د پیښې په اړه چانه د منلې تحصیل مشال رډیو خبرونه اوري. امریکا د عراقي وزیر اعظم نوري المالکي دا پریکړه ستایلې ده چې نور به پر خپلې څوکۍ نه پاتې کیږي. د امریکا د ملي امنیت مشاورې سوزن رایس په یو بیان کې د مالکی دا پریکړه د عراق یو والی لپاره یو لوی ګام بللی دی. رئیس وای واشنگتن مالکی ستایي چې د وزیر اعظم نوماند حیدر العبدی د ملاتړ للارې هڅه کوي چې د عراق له اساسي قانون یا آئین سره سم نوی حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د مالکی دا کار په عراق کې د واک د تاریخي او سوله ییز انتقال لار برابروي. د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون هم د مالکی پریکړه ستایلې ده او ویلي دي چې دی په عراق کې د ټولو په ګډون د پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دی. عراقي وزیر اعظم نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل دی د آبادی په حق کې د وزیر اعظمۍ لپاره له خپلې نماینده لاس اخلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د عراق په شمالي سنجر غره کې تر هوایي بمباری وروسته هلته د ایزدیانو یا یزیدیانو لپاره په حالاتو کې ډېر ښه والی راغلی دی. اوباما تېره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد امریکایي پوځ ته د هوایي بمباری امر کړی و چې پر ایزدیو کډوالو د وسلوالو فشار کم کړل شي. بېګا د خبري غونډې پر وخت اوباما وویل د وسلوالو پر ځایونو امریکایي بمباری د سیمې محاصره ماته کړې ده. د ویل د دوی ځواکونو د ملکی وګړو لپاره حالات ښه کړل.
Our military was able to successfully strike ISIL targets around.
زموږ ځواکونه وتوانیدل چې په بریالیتوب د غره په شاوخوا کې د اسلامي دولت وسلوال په نخښه کړي. له دې سره د ملکی وګړو لپاره حالات ښه شول چې خوندي له غره ولاړ شي.
اوباما ویل د امریکایي مشاورانو یو وړه ډله په سنجر کې د حالت ارزونې تاسوولې ده. اوباما ویل تمه نه لري چې په شمالي عراق کې مرستندوی عملیاتو ته تر اوږدې مودې دوام ورکړي، خو زیاته کړه چې امریکا به د هوایي بمباریو په ګډون ضروري ګامونو ته دوام ورکوي چې په عراق کې د امریکایانو حفاظت وکړي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو استازي پر تهران ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو په رپورت کې په ګوته شوی او د بشري حقوقو ستونزې هوارې کړي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی څېړونکی یا رپورټشي احمد شهید وایي د دوی د رپورت او سپارښتنو موخه په هغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت سمول دي. شهید د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ته وویل چې څومره ژر تهران پر دې پوهیږي چې دا رپورټونه له حکومت او خلکو سره د مرستو لپاره جوړیږي، نو همره ژر به هغوی هغه ننګونې یا چیلنجونه حل کړي چې هیواد ورسره مخامخ دی. ایران دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا پر غربي دودونو او معیارونو ولاړ دی او د ایران اسلامي فرهنګ یې په پام کې نه دی نیولی. تهران د جون په میاشت کې پر ملګرو ملتونو ټینګار کړی و چې رپورټ ته دې بیا کتنه وکړي. دا رپورټ د مارچ په میاشت کې خپور شوی و چې پکې د وژنو زیاتوالی، پر لګښتونو یا اقلیتونو فشار او د ایران د عدلیې د ازادۍ کموالی په ګوته شوی و. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې پر دوه پوځي هوایی اډو بریدونو لس وسلوال وژلي دي. معلومات په واوري د عمران خان او طاهر القادری د پلویانو اسلام آباد ته لاریون روان دي. عام ولس د دغو لاریونونو په حق لاسه وایي.
زه نواز شریف صاحب ته ممدا خواسته او عمران خان ته ممدا خواسته چې مهرباني وکړي دا جنگ فساد چې کوم دی دا تاسو د کورونو مسله د خپل کورونو کې حل کړي یا په پارلیمنت کې کینی هغه ته حل کړي، خو لکه عوام روډون ته مرو بس.
دا خبر ایجنسی په لوړګي او تورخم کې ولست او بو ستونزې لري.
بازار کې مونږ ته بو یو قسم سہولت هم پیدا نه شو.
کله کې ډېر تکلیف دی، زنانه په سرونو باندې اوبر اوړي.
دا سوات نه به د یوې ماشومې مسکان سره خبرې واوري چې سندرغاړي جوړېدل غواړي.
خیر دے خطا کی گے دے انسانا بیا بنا رازم.
دا او نور پا مشال ریڈیو کے دستا سلا پار دی اور دلیے مہی روے. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په سرخار کوټه کې پر دوه جدا جدا پوځي هوائي اډو په بریدونو کې لس بریدکونکي وژل شوي دي او اوه امنیتي سرتیري ژوبل دي. امنیتي چارواکي وایي بریدګر هوائي اډو ته تر ننوتلو لمخه وژل شو او هیڅ مالی زیان یې نه دی رسولی. تحریک طالبان پاکستان د بریدونو پر پغاړه خسته ده. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر تفصیل لري.
د کوټې پر دوو بیل بیل پوځي هوایي اډو د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه په یو وخت بریدونه پیل شو چې تر سهاره یې دوام لري. امنیتي چارواکي وایي شاوخوا لسو وسلوالو لومړی د کوټې ښار شمال ختیځ لور ته په چاوڼۍ کې ځننه پر خالد نومې پوځي هوایي اډې برید وکړ او تر هغه سمدستي وروسته یې د ښار جنوب لویدیځ لور ته پر سمنګلي پوځي هوایي اډې برید ترسره کړ. چارواکي زیاتوي تر هغه وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوه چې سهار وختي د لسو وسلوالو په جلو پای ته ورسیده. د بلوچستان د پولیسو مشر محمد املیش د جمعې په سهار د سمنګلي هوایي اډې تر دورې وروسته له رسنوالو سره په خبرو کې وویل پنځه برید کوونکي په خالد او پنځه نورې په سمنګلي هوایي اډې وژلې دي.
پانچ ادھر مارے گئے اور پانچ ادھر.
پنځه وسلوال دلته وجل سوي او پنځه پر خالد یربیس. په خالد اوایي اډې باندې چې کوم پنځه مړي موږ ترلاسه کړي، په هغوی کې درې و بریدګرو په بدن پورې ځانمرګي واسکټونه تړلي وو، او کله چې د دې اندازه ورته ولګېده چې بیرته ژوندي نسو پاتېدلی نو خپل ځانونه یې والوزول او پاتې دوه بیا په ډزو وجل سو. او همداسې دلته په سمنګلي اوایي اډې کې هم د پنځو بریدګرونکو مړي دي. د پولیسو یاد مشر وویل لس واړه وسلوال ځوانان دي، لویې څڼې او په مخونو ژیرې لري. خدای ونه ویل چې دا وسلوال څوک کېدلی سي. هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ږغ یې خپور سي، مشال راډیو ته وویل لس واړه وسلوال بهرنیان دي او له څیرو ازبک ښکاري. د بلوچستان د پولیسو مشر محمد املیش زیاتوي خالد اوایي اډې ته د شا لخوا وسلوالو اسغن تار پرې کړی او ورننوتې دي، او همداسې د سمنګلي اوایي اډې شاته له یوې نالې څخه وسلوال ځننه سوي وو. د املیش په خبره څلور امنیتي سرتیري پر سمنګلي اوایي اډې او په خالد اوایي اډې بیا د پاکستانی پوځ او سرتیري ژوبل سوي دي. هلته پر خالد پوځي اوایي اډه او د پاکستانی فوج سرتیري ژوبل سوي دي چې یو کیپټن دی، یو لیفټیننټ او پنځه نور ژوبل سوي، خو ټول معمولي زخمیان دي او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. په کوټه کې تر دې بریدونو وروسته د کوټه نړیوال اوایي ډګر د هر قسم الوتکو پر مخ تړل سوی او ټول شیډیول سوي پروازونه یې ځنډولي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے اور ادن کو تاسو دا مشال ریڈیو خبرونا تغوگی ہے. تاسو ته معلومه ده چې د پرون راهیسې د عمران خان او طاهر القادری اسلام آباد ته لاریونونه روان دي. په دې هکله به تازه صورتحال لور شو. په اسلام آباد کې زمونږ همکار رابعه اکرم خان تفصیل لري. رابعه، ستړي مشي او کو تازه معلومات راته راکې.
ډیر مننه ملیحا. د پاکستان تحریک انصاف چې کوم قافله ده نو هغه اوس چې د هم ګجراواله کې دي، سحر راسې حضر کې دي، هلته نه را روان دي، دي سر خلک ډیر دي، پرورو ډیر روان دي. دا څنګه دي د خیبر پښتونخوا چې کوم قافله واغت تیر مخام را رسېدلې ده، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې. د دې نه علاوه د عوامي تحریک کم ډاکټر طاهر القادری قافله چې د هغه چې کوم سحر رسېدلې وه کاریا ته، هلته نه دي اوس را روان شوي دي. او دی چې کوم دی په باسابطه توګه اوس د اسلام آباد انتظامیې ته چې کوم دی د جلسې او د اجتماع کولو درخواست هم ورکړی دی. د دې نه علاوه ملیحا، لږ ساعت مخکې چې زه هلته وم اسلام آباد کې کم زیرو پوائنټ چې کوم دی، هلته کې کوم د خیبر پښتونخوا نه خلک راغلي وو، زه هلته تللی وم. هغې چې کوم دی د پورن راسې راغلي دي، هلته کې ناست دي. نو هغې سره چې چا چا خلکو سره زما خبرې وشوې، نو هغې وویل چې مونږ دلته کې د پورن راسې ناست یو، مونږ د خپل مشر په انتظار یو چې هغه راشي او د کوم د دې غوښتنې دي د هغې په هکله حکومت خبر کړي. دی دا هم وایي چې دی د انور او د ګرمۍ هیڅ چې دی هغه پروا نه کوي، که دی یو میاشت هم وي، ځینې خلکو چا چا سره چې زما خبرې وشوې مونږ به دلته کې ناست یو. دی وایي چې مونږ په حکومت کې نوکریانو لپاره زموږ غوښتنې دي، بل مونږ حکومت کې اصلاحات غواړو او کم چې نور چې کم مطالبات دي لکه د بجلی وغیرہ شو، دی په هکله به مونږ چې دی دلته کې ناست یو خپل مطالبې به تر هغې پورې کوو څو پورې چې حکومت نه وي پوره کړي.
خرابیا که دا راته ووایه، دا زیرو پوینټ کوم ځای دی؟ آیا په دغلته کې به دغه ځای ته به عمران خان چې کومه قافله ده به دغلته رسیږي او دوی به بیا جلسه کوي؟
بالکل ملیحا، زیرو پوائنٹ چې کوم دی، دی ته چې کوم حکومت نه دی غوښتنه کړې وه، نو دغه ځای دی ته حکومت ورکړی دی. تیر ورځ چودھری نثار چې کوم دی داخله چارو وزیر، هغه په خپل پریس کانفرنس کې ویلي وو چې د دې په غوښتنه مونږ دی ته زیرو پوائنٹ چې کوم دی هغه ورکو، او کم چې اپاره علاقه ده، نو دی کې چې دی دلته کې به دی خپل دا مارچ کوي، دی خپل احتجاج کوي، او دغه ځای کې د دې تیاریاں هم روانې دي. دا شان چودھری نثار چې کوم د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي وو، تیر ماښام چې د ریډ زون یعنی کوم د مهمې ودانۍ دي هلته کې سیکیورټي ده، هغه دونه بلکې درې چنده چاته کړی شوی دا د پوینا چې حالات کنټرول دی خو چې څوک هم د قانون خلاف پالیسی کوي د هغوی خلاف به کاروایی کېږي. دې نه علاوه ملي حکم سیکیورټي حالات چې هغه پولیس چې دی هغه ولاړ دی کوم چې ما په خپل سترګو وسولیده او کوم چې مهمه ودانۍ دي هلته هم ولاړ دي. د حکومت چې کوم دی د استانبا سیکیورټي د پاله چې دی نو یو سره چې کوم د پولیس دي رینجرس دي او کوم
او رابیا پرون داسې ویل کېدل رپورټونه چې زیاته نفری د پوز او بیا د پولیسو په فیض آباد چوک کې ده. نو اوس تاسو څه ولیدل لکه زیات پولیس والا او پوز چرته ولاړ دي؟
پوز خو خیر مونږ ونه لیدل چې هغې ولاړ دي خو پولیسو زیاته نفری چې کومه ده اسلام آباد د پولیسو هغه ځای په ځای ولاړه ده او چې کوم د سیکیورټي حالات هغې ټینګ کړي دي هغې کتنه هم ډېره زیاته سخته کړې ده.
سمه ده. ډېره ډېره مننه رابعه چې تاسو راله تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یې. په راتلونکو خپرونو کې به د دغو لاریونونو په هکله تاسو ته نور معلومات هم درکو. او اوس ورځ یو رپورټ ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مرکزی حکومت ضد اسلام آباد لوري ته لانګ مارچ یا لاریون پیل کړی دی. تاسو هم معلومات واوریدل. دی وایي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي او د هغه تر استعفا وروسته د یو غیر سیاسي او غیر جانبدار حکومت جوړ کړل شي. عمران خان دا هم وایي چې تیر کال چې په انتخاباتو کې په کومو ځایونو کې درغلي شوې والته د بیا انتخابات وکړل شي. دا چې عمران خان ولې د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي او د هغه دا ټول غوښتنې د پاکستان له آئین سره څنګه سمون خوري او کنه په اړه احمد شاه زمي معلومات لري.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تر هغه وروسته راغله کله چې نواز شریف د چهارشنبه په شپه ملت ته د وینا پر مهال د عمران خان تورونه رد کړل او د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې درغلیو د څېړلو لپاره د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو خپلواکه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان وکړ. خو عمران خان له نواز شریف څخه غوښتنه وکړه چې لومړی د استعفا ورکړي او بیا د په انتخاباتو کې د درغلي د تورونو څېړنې پیل شي. دا چې د دې نوې غوښتنې تر شا څه عوامل دي د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شاه فرمان وایي
د وزیر اعظم د استعفا مطلب دا دی چې وزیر اعظم په دې حکومت باندې هغه اعتماد زمونږ نشته. موږ به دا یقیني کول غواړو چې داسې ماحول جوړ شي چې په هغه ماحول کې حقیقت مخې ته راشي. دې حکومت نه یادي وزیر اعظم نه دا توقع کول چې دی بناسي او موږ ته به انصاف ملو شي یا عوامو ته به انصاف ملو شي نو دا ناممکنه خبره ده.
بل خو د قانون چارو کارپوهان د عمران خان غوښتنې د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. په پېښور کې د قانون چارو کارپوه اکبر هوتی وایي چې نه یوازې د عمران لخوا د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه بلکې د هغه زیاتره غوښتنې د پاکستان د دستور په ضد دي.
هغه د نواز شریف نه د استعفا مطالبه کوي نو هغه هم د دې په آئین کې داسې څه نوښته نشته. د آئین کې داسې څه نوښته کې چېرې انتګریټي نو هغه بیا قومي اسمبلی کې بنله چېرته یو چیف اگزیکټیو یا یو وزیر اعظم هغه اصل نه وي هغه ایډمنسټریشن په دې توګه نه چلوي نو دا هغه په پوزیشن سره دا اختیار چې دا هغه په دا باندې د اصل اعتماد اظهار وکړي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د عدالتي کمیشن د جوړولو تر اعلان وروسته عمران خان د وزیر اعظم د استعفا ترڅنګ د ټیکنوکریټ حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. خو د ګوند مشر جاوید هاشمی له نوموړي سره اختلاف څرګند کړ او په لاریون کې د برخه نه اخیستو خبره وکړه. تر دې وروسته عمران خان د ټیکنوکریټ پر ځای د غیر سیاسي حکومت جوړولو خبره وکړه او جاوید هاشمی په لاریون کې ګډون کولو ته راضي کړ. د قانون چارو کارپوه اکبر هوتی زیاتوي چې که خبره یوازې د وزیر اعظم د استعفا وي نو دا کار په پارلمان کې دننه کېدای سي او د اسمبلی ماتولو یا نوي حکومت رامنځته کولو پرته بل کس د پارلمان لخوا د وزیر اعظم په حیث ټاکل کېدای سي.
اګزیکټیو استعفا ورکړي وزیر اعظم او هغه وایي چې زه اهل نیم او بل کس ته دې ما د پارټۍ نه باغ وزیر اعظم جوړي کړو دا ان هاوس تبدیلی ده. ان هاوس تبدیلی کې بیا نور سیاسي ګوندونو باندې اثرات نه کیږي. عالمان نه پېدل او د ګرزم په استعفا کې فرق دی. اوس زه نه پوهېږم چې د عمران خان بنیادي غوښتنه څه ده چې د وزیر اعظم نه د استعفا مطالبه کوي او کومې چیرې کوي چې کومي سمدي ماتېږي دا به ډېره ناوړه خبره وي.
د تاریخ انصاف پرته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د مرکزی حکومت د دریز ملاتړ کوي او په هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا او د آئین د برلاسي ژغ کړی دی. که څه هم مرکزی حکومت په لومړي سر کې اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې په کنټینرونو بندې کړې وې تر څو د لاریون کوونکو مخه ونیسي. خو د لاهور هایکورټ تر امر وروسته یو شمېر لارې پرانستلې. یا د عدالت له لارو څخه د کنټینرونو د لرې کولو سربېره دا هم ویلي چې د عمران غوښتنې د پاکستان له آئین سره سمون نه خوري.
دا وو احمد شاہ زمی د پاکستان تحریک انصاف پا او پاکستان عوامی تحریک لاریونونه پیل شوی دی او دا احتجاج کوونکي وای چې تر اسلام آباد بزان رسوي. دوی وای د نواز شریف حکومت تر ختمولو به په اسلام آباد کې ناسته کوي. هلته د قانون وزارت سپریم کورټ ته یو خط استولی دی او په هغه کې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلې د تورونو په لټولو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د ټول صورتحال ته کارپوهان څنګه ګوري او د لاریون نتیجې څه کېدی شي د دې پوښتنو جواب ریاض موسی خیل راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قانون وزارت د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان په رڼا کې سپریم کورټ ته یو خط لیکلی چې پکې د 2014 کال ټول ټاکنو د درغلیو پلټنو لپاره درې تنی جوډیشل کمیشن جوړولو خواست شوی دی. بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي اوس د پلټنو وخت تیر دی او باید چې وزیر اعظم استعفا ورکړي، حکومت ختم کړي او تر نوې انتخاباتو یو غیر سیاسي نگران حکومت جوړ کړي. د دې مقصد لپاره د ذکر شوی ګونغړی د جلوسونو په شکل کې اسلام آباد ته روان دي چې پکې لوی جلوس په خپله د عمران خان په مشرۍ کې د لاهور نه روان شوی دی. د تحریک انصاف سره سره د طاهر القادری په مشرۍ کې پاکستان عوامي تحریک هم د حکومت ختمولو لپاره د اسلام آباد مخه کړې او دته د مسلم لیگ کاف ګوند ملاتړ هم ترلاسه دي. د سیاسي چارو کارپوهان د ټول صورتحال ته څنګه ګوري په دغه اړه چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر سید عالم محسود نه تپوسو کو نو دوی
خبر ملا دے پرشاد مسلم تر خواہش کے چکا نگران حکومت جوڑ سی جی آغا تری سنور کالا اصلاحات کی جب موجودہ پاکستان کے کم ڈلے کم افراد بھی فخ نبی آبا بھی ڈسکوالیفائی کی یعنی الیکشن منتخب کرنے والا بھی ابر یہ معنی عمدہ منفر رہا کہ نواز شریف اور نور سیاسی ڈلے غلطی سن رکھی جب پتی کے لیے غلطی ہو گئی کبھی غلطی میری کہی دانا منا دے اسٹیبلشمنٹ خل کو
خوبل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپو او وکیل شابودین خټکوایي خکاری چې مقتدر قوتونو په نواز شریف خپل خبره اومنلې او امکان دی چې مارچ د ناکامۍ سره مخ شي. د زیاتوي
طاهر القادری صاحب یا عمران خان ډېر ادب سره عرض کوم چې دا د چا په اشارو باندې لګیا وو. دا خکاری چې د اسټابلیشمنت او د نواز شریف په منځ کې خپل ډیل یا سي اګریمنت چې دا غاب وشو هغه خلکو خپل مقاصد غالباً چې په نواز شریف باندې د دباو اچولو لپاره چې کوم غي کول هغه ترسره کړو. خکاری داسې چې عمران خان او طاهر القادری
د یادونې ده چې د لاهور های کورټ د شورو په ورځ یوه فیصله کې ویلي وو هیڅ چاته د غیر آئینی مارچ یا جلوس اجازت نشي ورکړی کېدی، خو تحریک انصاف بیا دریز لري چې د دوی مارچ د قانون او آئین مطابق دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د لاریون له کبره لارې تړل شوې دي او کاروبار په ټپه ولاړ دی. د اسلام آباد اوسیدونکي هلته کارکوونکي وایي د دې لاریون یا لانګ مارچ له کبله دوی له اختر راسې هیڅ مزدوري نه لري. نوی وزیر اعظم او عمران خان دواړه دې په سیاسي توګه خپل اختلافات حل کړي. له دې خلکو سره سراج ظهیر خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
زه نواز شریف صاحب ته ممدا خواسته او عمران خان ته ممدا خواسته چې مهرباني وکړي دا جنگ فساد چې کوم دی دا تاسو د کورونو مسله د خپل کورونو کې حل کړي یا په پارلیمنت کې کینی اغل ته حل کړي. خو لکه عوام روډون ته مرو باسي ځکه کچیر نقصان کیږي نو دا د عوام نقصان دی او د تاسو غټانو نقصان نه دی، دا د غریبانو خلکو نقصان دی او د غریبانو مزدورانو باره کې سوچ وکړي.
مانم اجمل خان نه اسلام علیکم نه جانسه درجه اوسیدونکي ما اسلام آباد کې دلته ټیکسي چلو ما چې اول خدا دوانه چې کم دی لکه د ماشومان عزت کوي دی او بل سره دا خو سیاست دی سیاست پکی عمران خان لا پکار دے جی بستا پر مختنخوا کی حکومت تھی دل تک داغی پا وفاق کے داغی حکومت تھی تدوی سے رکھے نہ مذاکرات کا تدوی نہ ہر سا اخلا ال تک اوڑا دا موقع دا ہوئی اللہ اور کڑے دا پینز کا لتا سو صبر طالب ام اللہ دا مقدر کی بیا کا وکنا دا اختر نروس تو جی مونگ راگری اور دوس پورے دے روپے مزدوری مونگ نہ دا کڑی بی داتا سوئی نے پروڑ باندھ سو کے درک نہ لگی دا انسان
غمانم جواد خان نے اسے عمران خان نہ پکار دا دی چی دی نے دغه سره حکومت سره سمجھوتو کی او د دې غریب عوام نه لاس وباسي. کومرین او غریب عوام ممرین تکلیف خودی حکمران ته نشته دی خو په مزو چرچو په گاډو کې ګرځي خو په سور کې غریب عوام په دې ګرمه کې دونه سخت تکلیف دارې بندي دي. اکثر دراشن تکلیف نور زنانه رئیس دي کم نن تور سره کلی والا چې کم نیږي ډیر زیات تکلیف عوام نه ورکی
زما خو یاره تقریبا کم اس کم د اختر نه بعد ما چې کم درې دی اړې لګولي نه شو دي اسې دی اړې ده بس خو چا 200 راغلي چا 300 راغلي چا 200 خپل مرده خبره ولې کچر نه کوي زو ما چر دې نه کوم په 500 باندې نو بلې په 200 باندې کوي زکه چې مجبور دي خلکو یاره دا ځای باندې به کار کوي یا خو لکه دا خو لکه حق ته جمهوریت ته نه دا خو په کار دا خو سړی دې کوي دا مطلب دې موږ خیر دور دې کنه بوي ګن پړایو په کوم په خلک دې پړایي کې خلک نه ایت ټول پته دېږي دا چې هغه کوي نو ایت په کې سره کوي کنه
ا زمانم نو شروان دي او د ملکني جنسې سره تعلق ساتم نو موږ ته خو دا خبره ده چې تکلیف پښته دې منتظر و خدا یو مسله ده چې دا مستقل تور حل شي او عوام دې جنجال نه خلاص شي بیا بیا دا څوک دا وازونه نه کوي چې داندي دا داندي دا داندي دا
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میزدالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سرده
امان خان بابا در پختانو پا گفتانو بانی در دی پارمانو رو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سرده
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا بچه یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم تاسو لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د پاکستان پوسټ په بمباره کې 15 کسان وژل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو وای په اشیرت الله کې د پوسټ بمباری 13 ورځې مسپخین پیل شو چې تر ماخامه روانه و. د سیمې یو اوسیدونکو نیکمل مشال ریډیو ته ویل په وژل شو کې درې ماشومان شامل دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود حال را کوي.
تیرہ ورځ د قطبی وزیرستان تحصیل سپین وام شیرات تلا په سیمه کښې د ګن شپ هیلیکاپټرونو په شیلنګ او دغه سیمه ته د میرلینا د غټو توپو غنډوریو ورورولو په نتیجې کښې 15 کسان وژل شوي دي چې په کوم کښې درې بچون او دوه ښځینه شامل دي. په پیښه کښې یو شمېر قبایلیان پر ارژل شوي ه دي چې کوم د لارو د بندښت په وجه د مرهم پټۍ د پاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. د سیمې قبالیون ویایي چې د ګن شپ هیلیکاپټرونو د شیلنګ او د غټو توپو د غونډوریو راورولو دغه سلسله ماسپښین مال د یوې بجې نه تر ماښامه پورې پلاپسې روانه وه. د شیرات تلا یو قبایلی نیک عمل د پیښې او مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړ.
حکومتی
چارواکو په سلام مشوره دلته په امن سره وخت روان کا حکومتی چارواکی په سیمه کښې د میش په اوسېدل خوښ نه وي بیا د ډټال یا میرلي په لار میش ته د وتلو اجازت راکړي چې میشه خپل ځانونه بچون او مال سنبال کړي.
یاد
دیوی چا کومتی چارواکو د دې پیښې او مرګ ژوبلې پخلای نه دای کړای. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟
دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیری خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ کو د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه سه نظر وړاندې کول غواره نو زموږ د پیغام ریکارډون کی ماشين شميره دا 00420221212 د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه لا پامي ساحل نور
په کوټه کې د پاکستان هوایي ځواکونو فوج پر دوو هوایي اډو په برید کې لس وسلوال وژل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې ده. د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک پلویانو لانګ مارچ دوام لري. عمران خان وایي تر اسلام آباد د دې لاریون موخه د وزیر اعظم نواز شریف استیوا او د حکومت رنګول دي. طاهر القادری وایي دوی په پاکستان کې انقلاب راوستل او د اوسني نظام بدلول غواړي. شمالی وزیرستان په سپینوام کې د پاکستان فوج په بمباری کې 15 کسان وژل شوی دي. سیمې اوسیدونکي وایي په شیر تله کې د فوج بمباری 13 ورځې ماسپخین پیل شو چې تر ماښام روانه وه. حکومت یې امنیتي ځواکونه تر اوسه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 3 کسان ژوبل شوي دي. د ننګرهار والی بیان د احمد ضیا عبدالعزی مشال رډیو ته ویل په خطر مازیګر د لغمان له زړې اډې سره نږدې وشو د پیښې پړه چا نه منلې. امریکا د عراقي وزیر اعظم نوري المالکي دا پریکړه ستایله ده چې نور به پر خپلې څوکۍ نه پاتې کیږي. عراقي وزیر اعظم نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل دی د حیدر الابادی په حق کې د وزیر اعظم لپاره خپل نوماندۍ لاس اخلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د عراق په شمالي سنجر غره کې تر هوایي بمباري وروسته هلته د یزدیانو لپاره په حالاتو کې ډیر ښوالی راغلی دی. اوباما دا خبرې بیګا وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو استازي پر تهران ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو په رپورټ کې په ګوته شوی د بشري حقونو ستونزې هواري کړي. ایران د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې په مارچ میاشت کې خپور شو رد کړی دی او ویلي دي چې دا پر غربي دودونو او معیارونو ولاړ دی. او روسي حکومت وایي د وزیر اعظم دیمتري میدویدیف د ټویټر اکاونټ غلا شوی دی. د میدویدیف د اکاونټ د غلا کولو پړه چا نه ده منلې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نه اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی څه دي.
نن ایکسپریس رسپانا خپل ادارې کې لیکي د هند له خوا په علاقه کې یو وار بیا د تورونو سلسله شروع شو او پاکستان د دې په جواب کې د دوانو ملکونو د مسلې حل د خبرو اترو په ذریعہ غواړي. د ادارې په وینا چې دا د هند له خوا په لومړي ځل نه بلکې هغوی اکثر په پاکستان تورونه لګوي او د دې په جواب کې پاکستان تل هندوستان ته د دوستۍ لاس غځولې دی. اهم پدی وجہ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د سوګن پروتوکول د دستور کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هلته لاړو چې امن تلار هوار شي. اداري زیته وی چې د دې سرسره هند له تره غری مسله د پاکستان پورې محدود کول نه دی پکار. باید چې په نړیوال تناظر کې دې مسلې ته وکتل شي ځکه چې د نړۍ یو شمېر ملکونه دا وخت د تره غری سره مخ دي. اداري اخیری کې لیکي چې په موجوده صورتحال کې هند مشروالۍ لا د حقیقت لیمول پکار دی او د یو مضبوط او خوشحال پاکستان او هند لپاره ضروری ده چې د تورونو نه ډډه وکړي او پاکستان دا وخت د ترخګری پر ضد جنگ کې بوخت دی. نو د هند وزیر اعظم او آرمی چیف له داسې بیانونو نه ډډه کول پکار دی چې د کومو په وجه د دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان اول د نواز شریف نه د ځینو حلقو د درغلو پلټنو غوښتنه کوله خو چې په 12 اگست وزیر اعظم دغه خبره ومنله او سپریم کورټ ته یې د جوډیشل کمیشن جوړولو وویل نو عمران خان خپل خبره بدله کړه او وی ویل چې پلټنه نه بلکې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي او د ټیکنوکریټ حکومت دې جوړ کړي. د اداري په وینا چې د ټیکنوکریټ په غوښتنه په خپل دد د ګوند داخلك د دنه خفه شو او جاوید هاشمی ملتان ته لاړو خو وروسته بیا عمران خان خپل خبره بدله کړه او وی ویل چې د ټیکنوکریټ نه بلکې غیر سیاسي خلکو حکومت پکار دی او دا جاوید هاشمی بیا مارچ کې شامل شو. ادارې مخ کې وایي چې د عمران خان غوښتنو په حق له د قانوني او سیاسي چارو تزیه کاران وایي چې دا د آئین او قانون په ضد دي، نه خو د وزیر اعظم نه په زور استعفا اخیستل کېدای شي او نه د ټیکنوکریټ حکومت په آئین کې گنجائش ته. البته عمران خان له پکار دي چې د جوډیشل کمیشن پلټنو او فیصلې ته انتظار وکړي، او که د کمیشن په وخت عمران خان ته اعتراض وي نو پکار ده چې دغه وخت د دریو میاشتو په ځای راکم کړي، او حکومت لا هم په دې خبره غور پکار دی چې دا رنګ دا مسله په خشن هوار شي او پاکستان د یو لوی مصیبت نه بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دا فارن پالیسی په مجله کې راغلي کڅه هم د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د حقانی وسلوالې شبکې پر ضد هم کاروایی کوي، خو ځینې رپورټونه وایي د دې ډلې وسلوال تر عملیاتو مخکې له سیمې وتلي دي. په لیکنه کې راغلي امریکا باید د حقانی وسلوالې ډلې په اړه پر پاکستان فشار ته دوام ورکړي. هلته واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پر منځګړتوب سربیره د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو د رایو پلټنو د عمل په اړه لا هم اندېښنې شته. کنو مهمه برخه لا منور شانهورو
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب ازب په نامه روان پوځي عملیات که ډیر واضح نه وینو هم تر دې دمه د یاغیانو خلاف کارویانو کې ځانګړی حیثیت لري. دا عملیات چې په سر کې ډیر په جذبې سره شروع شوي وو، مقصد یې دا و چې د قبایلي سیمونه علاوه به د هیواد په بندوبست علاقو کې هم د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کول شي، ځکه چې د علاقو کې هم وسلوال د خلکو نبتي اخلي او د پیسو لپاره خلک تختوي. مجله لیکي د دې پوځي عملیاتو په هکله ځینې څېړونکي دا نظر لري چې د پاکستان په داخله او خارجه پالیسۍ کې بدلون راغلی او اوس به په وسلوالو کې د ښه او بدو طالبانو فرق نه وي. یعنی د څېړونکو په وینا پاکستان په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکي اساسو لکه حقانی نتورک وغیره د ملاتړ نه لاس واخیسته. مجله د دې مقالې په اخر کې لیکي چې یوې خواته پاکستان د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل اهداف ترلاسه کول غواړي، نو بلې خواته امریکا ته هم پکار دي چې د حقانی نتورک په سیر د وسلوالو ډلو په مستقل توګه ختمولو ته توجه ورکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشریز امیدوار عبدالله عبدالله پلوي او د یوې صوبې پخوانی گورنر عطا محمد د چهارشنبې په ورځ د لکه ورکړي چې که د ولسمشریز انتخاباتو د دویم پړاو د وټونو شمیره په سمه توګه ونه شوه او عبدالله پکې بریالي نه شو، نو هغه به ولسي پاسون وکړي. عطا محمد په تیر وخت کې د مجاهدینو یو تکړه مشر هم پاتې شوی دی. دا وینا له هغې یوه ورځ پس مخې ته راغلی چې داسې ښکاري بل ولسمشریز امیدوار اشرف غنی هم د هغه موافقینو شاته کیږي چې دواړو امیدوارانو د امریکا په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت لپاره لاسلیک کړی ده. نوموړي ویلي غبرګ واکمني امکان نه لري. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د کړکېچ سره مخ شوي، د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې ورستیو کې کابل ته سفر کړی و چې پکې یې دواړه امیدواران د وټونو بیا شمیرنې او د ملي یووالي حکومت ته سلا کړی و، او دا راز به ګټونکي امیدوار صدر او بیلونکي وزیر اعظم جوړیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې روانو ټاکنیزو لانجو او د رایو د تفتیش په بهیر کې ځن په خوست کې هم د خلکو پر ورځني ژوند او د سوداګرۍ په کاروبار منفي اغیز کړی دی. د خوست سوداګر او خلک د ولسمشر د رایو د چټک تفتیش او د ټاکنو د پایلو د زر اعلان غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست ولایت سوداګر او خلک د ولسمشری د دواړو نوماندانو غواړي د دې وروسته د رایو د تفتیش او شمیرنې په کار کې لانجو ته لمن ونه وهي او پریږدي چې د ټاکنیز بهیر د ځنډ له کبله راټوکېدلې ستونزې او بې باورۍ ختم شي. په افغانستان کې روانې ټاکنیزې لانجې او د رایو د تفتیش او شمیرلو ځنډ د دې لامل شوی چې د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم سوداګري ټکنۍ شي او د بیکارۍ کچه لوړه شي. د خوست یو تن دوکاندار او د سوداګرو د ښاري اتحادیې مشر حاجي حاجی جمال تنای وای ټاکنیز لانجو د سوداګری په ګډون ټول کارونو ته تاوان اړولای دی.
په اول سر کې کله د انتخاباته لړۍ روانه شوه کتجرون دي که عوام خلک دي ټول ډیر خوشبین وي او ډیر په مینه د رای مرکز ته ووتل او کله چې دغه شمیرنه د انتخابات د رای شروع شوه او بیا په دغه کې یو څل انجام منستر وغلا دې په تجارت د دومره بد تاثیر کړی دی او ایواز تجارت نه په ټول ولسم دی بد تاثیر کړی دی.
د خصوصي دن کې هم لیاد ستونز سر ټکوي او د ولسمشتۍ د دواړو نوماندانو غواړي تر څو روانه سیاسي لوبه پای ته ورسوي او ولسته تر دې زیات ستونزې جوړې نه کړي. په خوست کې د مدني ټولنې فعال نذیر روخان وایي چې د ټاکنیز بهیر د اوږدېدو له کبله په یاد ولایت کې د غربت او بیکاری کچه لوړه شوې ده.
په هیواد کې د ټاکنیز پروسې ځنډ زموږ هیوادوال او خاص کر چې موږ دلته د خوست په ولایت کې ګورو زموږ هیوادوال د زیات مشکلات سره مخامخ کړي دي او غربت کچه چې د ورځ په ورځ باندې لوړېږي او دلته بیکاری هم زیات.
د خوست شهزاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد نواب میرزای د ټاکنیزو لانجو د کبله د واد نه د پانګې د فرار خبره کوي او وایي چې دا یو اقتصادي بحران دی او اغیزې پر خلکو زخت ډیری دي.
زه فکر کوم چې په اوس وخت کې اوس څلوېښت فیصده زموږ تجاران خارجي ودونو ته مخه کړې ده او خپل سرمایه انتقالوي دي ته د سرمایه فرار وایي. کله چې سرمایه فرار وکړه انفلاسیون من سره چې انفلاسیون اقتصادي بحران دی. په اقتصادي بحران د جنگ د تو جنگ سور جنگ ډیر تاثیر لري. نو زموږ هیله دا ده چې دغه انتخابات اوس چلان دی او دوی دویم پړاو کې تفتیش کوي هیله مداده چې دا جل یو طرفه کی
دا په داسې حال کې چې د پنځم پرز ولسمشر حامد کرزی هم د کابل د اوشمیر په هانتونونو د استادانو سره په کتنه کې ویلي چې د انتخاباتو د بهیر اوګدیدو د امنیت په وضعیت او د عامو خلکو په ژوند منفي اغیز کړی دی او باید انتخابات تر ټاکلي مودې پورې پای ته ورسیږي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوه
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې په شیرزادو کې دا وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 115 وسلوال وژل شوي دي. د دوی په خبره دا عملیات یې اوس پای ته رسولي دي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد معلومات لري.
د ننګرهار ګډو امنیتي ځواکونو د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د شیرزادو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړې ده. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قماندان جنرال دادن لونګ وویل چې د شیرزادو ولسوالۍ په یادو عملیاتو کې چې تر یوې اونۍ یې دوام وکړ څه باندې 200 تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړی وایي
د دې عملیاتو په جریان کې د دښمن 145 نفره وسلوال کسان د وسلو تجهیزاتو سره د منځه ولاړل، ووژل شول. 950 نفره د دښمن زخمیان شول. د دښمن څخه صحیح پلان پاتې دي او خلکو زموږ سره ملاتړ درلود. دغه عملیاتو په نتیجه کې د الله په نصرت سره د خلکو په ملاتړ سره زموږ د عملیات ډېر کامیاب ترسره شو.
جنرال لونګ زیاتوي چې په مړو او ژوبل شوو کسانو کې 38 تنه بهرني وسلوال هم موجود وو. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل له تسبیح وروسته دوی په یاد ولسوالۍ کې شاوخوا 100 تنه محلي پولیس هم ځای په ځای کړل.
100 نفر محلي پولیس چې د کورنیو چارو د وزارت د وزیر صاحب لخوا منظور شوي وو هغه مو په مهمو او هغه نقطو کې چې لازم و هلته مو ځای په ځای کړل.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح مجاهد مشال راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې یې د دولت 34 تنه وژلي او تر 500 زیاتې ټپیان کړي دي او هم خپلې غاړې ته د 9 تنو د وژل کېدو او 14 تنو د ژوبل کېدو پخلی کوي. خو امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو دا وردوي او وایي چې په یادو عملیاتو کې یوازې 4 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو نویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چطراله دا با چی یو سی پشتو دیوی
ملان جان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
تاسو مشال ریډیو اوره په قبالی سیمو کې د ګزرن یا پولیو ناروغي 15 نور پیښې ثبتیا رجستر شوې دي چارواکي وایي لدې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر یو سل 1500 ته رسیدلی دی په دوی کې څلور اتیا ماشومان د قبالی سیمو دي تفصیل شبیر جان راکوي
اسلام آباد کې د صحت قائمی ادارې او په خیبر پښتونخوا کې د ای پی ای یا د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو شمیرې تر مخه د قبایلی سیمو خیبر جنسي او شمالي وزیرستان نه د پولیو 95 کیسونه مخه تراغلي دي چې ورسره په ټول ملک کې د پولیو د رنج نه متاثره ماشومان شمیره یو سل 15 ته رسیدلې ده په دې لړ کې چې کله په قبایلی سیمو کې د پولیو او د ماشومانو د نور ناروغو د ساسکو ورکونکو د پروګرام د رابطې افسر نه پوښتل نو هغوی د نوم نه خودلو په شرط مشال لیړو ته وویل چې د پولیو کمپاین په وجود دغه کیسونه کمه خطرازی چې زیاتره کیسونه د قبایلی سیمو هغه علاقو نه دي چرته چې د خراب امنیت لوجه د پولیو ساسک ورکونکو کسان نشي رسیدي
تو غوړې د فاربنو نم چې کوم راغلي د انکسیسبل ایریا دي د دې درې ایریا چې ځاني خیل سنگي تنګ او هندي کاس کنه نو دا نه دي د نار چوغور یا ټوټلی انکسیس ته مونږ ته او ساوث هم چې دا کوم ایریا ناراضي هغه انکسیس ناراضي مو خپل انکسیس کې تقریبا لګیایي له کوم ستانه کوششونه تقریبا کامیاب شوې دي چې هغه اجره ویکسینیشن او د هیلث فیسیلیټیز باندې ویکسینیشن پرمیشن تقریبا ملاو شو غنا ناغه به مونږ ان شاء الله وکړو
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست او سینیئر صوبایي وزیر شارم خان ترکین او پختل چې په خیبر پښتونخوا کې خود پولیو مخنیوي لپاره سیاست کا انصاف په نوم یو هفتوار کمپاین هم چلیدل لري نو ول بیا د پولیو رنس مخنیوي نکېږي نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی خپل هڅه کوي او ډېر ضربا د دې رنس مخنیوي وشي
پولیو جنو الریډي پروګرام روان دي ار میم لګیا ده پکې کې سدرن ریجن کې یو ای فنډډ پیسې دی هغه کې تاسو خبره ټیک ده فالټا ایریا کې چې ګل ته کلین شو راي پریچ کې نو وزیرستان کې ټول نزيات مسله وا یا موسرل ته په خیبر کې مسله ده صرف په پختونخوا کې پولیو نه ده په لاهور کې ده په کراچۍ کې په پنڈای کې مطلب دا ټول ملک یو جوائنټ پرابلم ده ټول نزيات افیکټیولی خیبر پختونخوا روانه ځکه چې موږ فالټا بیلټ سره مونږ یو ځای کوشش هم دارې چې دا الیمینیټ کو ختم
بلخوا په پیښور کې د ای پی ای یو چارواکي ډاکټر امتیاز مشال لیډو ته وویل چې دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو یو سل 15 کیسونه دي چې پکې سلور اتیا د قبایلی سیمونه نور لسته خیبر پښتونخوا نه لسته سند صوبی نه او یو یو د پنجاب او بلوچستان نه دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو اوره دا قبایلی سیمې خیبر د لوړګي او تورخم خلک شکایت کوي چې د تورخم د لنډی خانې د اوبو نظام خراب شوی دی چې لکه بلې بازارونو او کورونو ته اوبه نه رسیږي دوی وایي د اوبو نشتوالی علاوه لکه بلې خلک له ستونزو سره مخامخ دي دوی له حکومت نه د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه کوي فرهاد شینواری معلومات راکوي
د خیبر جن سید تورخم او لنډی کوتل خلق وای چې د لنډی خانی د اوبو یا واټر سپلای سیستم د تیر اوګدې مودې رئیس خراب شوی دی او دلته نه یوازې په زرګونه ځای خلق بلکې سرکاري ادارې او بازارونه هم د اوبو د سانتیانا به برخې شوی دی او خلق اوس پر اوپو باندې د شخصي ټینکرو نو باخلی په دې حکلا د لنډی کوتل بازار یونین مشر ګل رحیم مشال ریډیو ته وای
چې په دې بازار کې مونږ ته اوبو یو قسم سہولت هم پیدا نه شو او نه مونږ ته په بازار کې اوبه شته. تقریبا 40 روپۍ پرې اخلو. بازار سره دومره کورونه دي چې څومره وایي نو دغه ځان له چې نن سبا ته جوړ شي علاقې ته یا بازار ته خپله جوړ شي او بیا مشینونه ولګي نو بیا به لږ گزاره وشي. نو باید وي چې سیول خپله ډیګې جوړه شي خپله هغه جوړه شي دنیا کوم ځای ته ورسېده او مونږ اوس هم اوبو پسې ګرځو چې لنډیخانه کې سکیم دومره اوبه دي که چې د ټول لوړ کې تیر رسول شي چې دوی ته ځان له مشینونه ولګي او ځان له دې نه بغیر ډیګې جوړ شي.
او یو بل تن ساجد خان وای چې د لنډیخانه د اوبو سیستم ماشینونه زاړه شوی دي او باید دې ته نوې ماشینونه ورکړل شي.
د لنډیخانه چې کوم ماشینونه دا ټول زاړه شوی دي ناکاره شوی دي وجنا لنډی کوتل بازار کې خلکو ته ډېر سخت تکلیف دی. کچر دا لنډیخانه پیپ او ماشینونه دا صحیح شوی وي نو دا اوبه به دلته بازار ته هم راتلی. داسې کلو کې ډېر تکلیف دی. زنانه په سرونو باندې اوبه راوړي. تورخان چې کوم ځایي اوسیدونکي هغو ته ډېر تکلیف دی. یو دا حکومت نه مطالبه کړو چې دا کوم مشین زوړ دی یا خراب دی دغه فوري مرمت کړئ چې خلکو ته اوبو مشکل آسان شي.
د لنډیخانه د اوبو یا واټر سپلای سیستم د خراب حالت په حق له مشکله د خیبر جنسی د پبلک هیلت محکمې افیسر قاضی خان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ د دغه حلقې نه منتخب شوي د کمی اسمبلی غړي سره هم په دې باندې خبرې کړي دي او ماشینونه به ډیر زر بدل کړی شي. او بل دا چې دلته د بجلی د نشتوالي ستونزه هم شته چې بجلی ښه شي نو بیا به چاته د اوبو مشکل نه وي. یا د دیوی چې په تورخم سیمه کې د لنډیخانه واټر سپلای سیستم په نامه باندې د ډیر پخوانه د اوبو ورکولو یو منصوبه تیار شوې ده او د دغې سیمې خلک وایي چې که دې ته پام وکړی شي او ماشینونه یې بدل کړی شي نو د ورځې په حساب به د دغې سیمې بازارونو او ځایي آبادۍ تا په زرګونه ګیلنه اوبه ورکوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخرسته مانا
لیکا چی تیر دی نبازی د خجی سره پام کوه.
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه 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 قدرت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هرونی د جمعې او نهې پورز د امان الله ناصر سره
پام کا
اورې دلې مهروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګې. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د کبډي او نورو لوبو میله جوړ کړل شو. د لوبو تابعیت د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي ملک ریاض کړی و چې پکې اور لوبا او د اسونو ګډا هم خودل شو. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شو خلکو ویل دوی د بنو په لوی پارک کې له دې لوبو خوند واخیستلو. عمر دراز وزیر معلومات لري.
تیر ماښام ملک ریاض پارک بنو کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي ملک ریاض د شمالي وزیرستان کډوالو د خوشحالۍ لپاره د کبډي لوبې میله جوړه کړې و. دغه میله ته د شمالي وزیرستان کډوال او بنو د زرونو په شمیر تماشبین راغلي ول او ماښام وروسته د شپې آتشبازي هم وشوه. په دغه میله کې رسکشي د اسپو ګډا او کبډي لوبې وشوې. د ضلع بنو سپورټس ډایریکټر انور رشید په دې مقام مشال ریډیو ته وویل ملک ریاض د شمالی وزیرستان کډوالو د خوشاله ساتلو لپاره د غلو یا میلا جوړ کړي.
درشمشت متاثرین نړۍ رغلی دي د میستره په دغه شپه پر پوری شاو خوشیدو تریز وشه ده یک میستر نو میډیا سٹار سیټل کړي دي متاثرین کرکټ یې لګیا دا فوټبال یې لګیا دا باسکټ بال یې دله قاضی مویبا کې سټیډیم ده په دوه ځان میز متاثرین امی سرا دي خدا چې دښتم دله رغلی دي یک سرای میجو
نمیر علی وسیدون کې محمد یوسف وای دغه شان پروګرامونو څخه دوی خوشاله دي او زیات خلک تماشې ته د شمالي وزیرستان متاثرین راغلي.
مستر یاد ملک په پارک شه چې ما دوکانه دا خوشالي جوړه کړی دا چې کبډای دا نو مشته افمر متاثرین دا شپ شاو کو په غاړه راوي تر راغلي دای سره د خدای شو کو مش د خوشاله ولې طریقا جوړوي هر چه په ست طریقا وی دی کم چې ما دوکانه باندې خلک ته زیات د می ریډي پیزي امیر نه کلا ویر کړه دا چې دا خوشي وی می چې ما دوکانه هر شهر نو ویر دی.
د شمالي وزیرستان خوشالي سیمه اوسیدون کې رسول محمد وای د شمالي وزیرستان متاثرینو طرف نه د بنو کبډي ټیم کې د برخه اخلي او د بنو خلکو نه ډیر خوشاله دي چې هر ډول مرسته ورسره کړي.
د کوم له خوشاله یو متاثرین یو او د باندې خلک نه مش ډیر خوشي او د باندې خلک د مش ډیر ځتینه وکړه بلکې د مش د شمالي وزیرستان او انسانانو ته پرېز دا او د نورته یې شربتینه ورکړل مش د باندې خلک چې ما د خپل کرنا ورته وتل بلکې چې ما دو مشو کرنا ته کاټ کړی.
شمالی وزیرستان متاثرین او لوبغاړو لپاره د روانې میاشتې 14 نیټې نه بنو کې د خیبر پختونخوا گورنر په مرسته د کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال او نورو لوبو میله دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوی چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې سمره ارزښت لري.
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې. دا مشال ریډیو دا د سواد دی لسکلنا مسکان فیاض وای د وژل شوی سندرغاړي غزاله جاوید سندری ډیره خوخی دی او هم دا لامل دی چې غواړي نومیاله هنرمند شي. مسکان د سکول په 15 جمعات کې دا هر مازیګر لخپل پلاړه د موسیقي زده کړې کوي. لانو موري سره د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی چې د مسکان په زمزمه پیلېږي.
بستے نور میما رات جانا نا بیا بنا رازم خیر دے خطا کی گے دے انسانا بیا بنا رازم بستے نور میما
د سواد دی لسکل را دغه ماشومه سندرغاړي وای چې غزاله جاویدی خوخه سندرغاړي ده او د هغې د سندرو څخه متاثر شوی ده ځکه اوس هڅه کوي چې ښه سندرغاړي جوړ شي.
زما تر غزاله جاوید هغه غانې به مکتی لکه مو سره شوق را پیدا شو. ما خو به دومره غانې ویلي چې البم به مجوري کتي دولس یا لسیس غانې به ویلي شوق مو سره ده.
مسکان زیاتوي چې سحر سکول ته هم زم په 15 جمعات کې سبق وایم او چې د سکول نه راشم مازیګر د موسیقۍ زده کړې هم کوم.
یو غنټه سرګم ما او دا بیا یو غنټه بیا غانې مانی و زه که زه دی خپل پلان کوم. زما پلان ته د رکوان د دې پورې لاته یا سلر سکه.
د مسکان پلار فیاض خان چې خپل موسیقار دی وای د دغه ماشوم اواز پرې ښه ولګېدو نو حوصله بزایی کوي او خسن درغړې ته جوړول غواړي.
غزل اجای دخ دیو بخی کنه غچ دی پن تر هوتا نو په سواد کې سنگینګ سٹار شو کنه ډیر خخ आवाजونه به د سواد کې خو چا دغه طرف ته دا فکر نه کړي نو زمنګم دا خواهش ته دا یو خ سنگر جوړ شي معاشره کې ځان یو مقام جوړ کړي.
مسکان وای چې د خپل ترور غزل اجاوید پر نام تو سندرغړه جوړیدل غواړم.
وای غنی چې دغه نن مستا عزت کړو. وای غنی چې دغه نن میستا عزت کرو دا قدر دی بستے قدر دانا بیا بنا رازم خیر دے خطا کی گی دین سانا بیا بنا رازم بستے نور میما
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
پوہان وائی چپ ہیوادونو کے دا واک اصل سرچینہ ولسوی او جمہوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمہوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمہوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.